احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په رنیو چارو د وزارت ویان وای په اسلام آباد کې روانه اونۍ د یو شمېر افغانانو غونډه نه یوه رسمي غونډه ده، نه د دولت له لورې رابلل شوې ده. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه لویه ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربنه دی او د هغې په پلان جوړېدو کې هیڅ ډول نقش نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارس د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې استازو ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. ځینو رسنیو بیا په اسلام آباد کې د دې غونډې د ځینو ګډون کوونکو په وینا چې نومونه یې نه دي یاد کړي، د دې غونډې ته څنډېدو خبر ورکړی دی. د بشن نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوې دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بشن نړیوال سازمان د جمعې پر سرګند کړه چې سش کال یوازې څلور څلوېښت فیصد افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پر اوسه سش کال دا فیصدي اته نوي ته رسېده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې. همداراز سش کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بشن د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والټس سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې. د خبرداری ورکړ چې په دې ډول به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. بریتانیا د تیرو کلونو په پرتله خپلې تګلارې سخته کړې دي او په دې لړ کې د بریتانیا وروستۍ پریکړه دا ده چې د اګست له پیله چې په غیر قانوني ډول کوم کډوال له فرانسې بریتانیا ته داخل شوي دي، هغوی بیرته فرانسې ته استولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خپل نږدې سیاسي ملاتړی سرجو ګور په هند کې د خپل هیواد د سفیر په توګه وټاکه. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې اته دېرش کلن ګور په چټکۍ سره په محافظه کار سیاست کې سر اوچت کړ او په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ یو له خورا پیاوړو مرستیالانو څخه شو چې له ټرمپ سره د دوی د وروستي وفاداری ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شاوخوا څلور زره ګمارنو د ارزونې مسؤلیت یې ترسره کړ. ټرمپ وویل چې ګور به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه هم دنده ترسره کړي. دا ګمارنه د واشنگتن او نوې ډیلي ترمنځ د کړکیچونو له زیاتېدو وروسته شوې. هند په وروستیو ورځو کې له روسیا او چین سره د لوړې کچې غونډې جوړې کړې دي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې پر ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو له جرمني سره هم سلا مشوره کړې ده او له ایراني لوري سره هم شغېدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره د ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له اساسو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سیشنبې په ورځ وشي. هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ د نړیوال جام لوبې ونه شي. فرانس پریس اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سش کال د جون میاشتې په څلورمه د هند د غوره لیګ د سیالیو تر پایلوبې وروسته چې کله د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینهوالو اتلولي لمانځله، یولس تنه وژل شول او شاوخوا پنځوس نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د ښځینه کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په دیرشمه د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه اخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. وړاندې به د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په تیرو نږدې 500 میاشتو کې تر 500 ډیر افغان کډوال پولیسو په پاکستان کې نیولې دي. دا موضوع مې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره شریکه کړه.
د پاکستان واکمنان لاغانان چې په هلته پراته دي د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي.
په تورخم کې محدودیتونه په ځانګړي ډول د میوو سوداګر زیان منوي.
څوک یو شهروز په تورخم کې توقف کوي دغه توقف د هر څه لپاره ډېر زیان لري. تقریبا 50% په دې کې کموالی راځي، نقصان رسیږي، لس میلیونه خو ما خپل نقصان کړي بدغه مرله چې زما خراب شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې د یو مکتب د مدیر له برمته کېدو وروسته د پوځي کمپ مخې ته خلکو پرلت وهلی. دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې په ډیلي کې محکمې د کوڅه ډبو سپو په برخه کې داسې پریکړه کړې ده چې لاریون کوونکي ورته خوشاله شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د اپریل له پیل څخه د اگست تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې له 500 ډیر افغان کډوال نیول شوی دی. دغه ادارې په خپل تازه خبره شوی راپور کې ویلي چې یوازې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې نږدې 15,000 تنه په دغه هیواد کې نیول شوی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف پاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې 4,800 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دي چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اگست 28 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زه ونیولم او کمپ ته یې بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشي مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله ناخبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چه در جرمنی در انتقال پر تم و نیولی و دیر بعد رویه و سرشه و حقوقی بایومتریک کرل او پریکره کرده و چه باید لطورخم نبیرد افغانستان تا و شرون شید. بلاخره در جرمنی در سفارت زایی همکاران مداخله و کرد و یواز دوم را وطوانه دل چه در حقوقی در شر و مخونه سی خدا چه بایومتریک شی و به خورتا و لگده
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ایستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه راپورونه داسې مهال خبريږي چې د پاکستان حکومت د سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا لوړاندې د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې په تیرو نږدې 5 میاشتو کې تر 350,000 ډېر افغان نان پولیسو نیولي. په اسلام آباد کې مې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران څخه په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت چې پاکستان ولې پر افغان کډوالو فشار راولي.
زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت لمخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وځورول په سند کې، همدغسې په پنجاب و خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنډیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکاو چې له 1978 یا را په دی خوا له افغانانو څخه سیالته میشتي او هغه هم په هغه خپل تاریخي ټاټوبي کې میشتي، له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لهیزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو ان ایس ټی آر لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما عرض دی قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسې دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د غوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخښئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي ولې یې باسي له خاورې؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګورې په میلیونو افغانان نیشتي، داسې خو نه دی چې اوس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سږ کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداري دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان اوس دا د موږ د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچی کې، هغوی ته هېڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی یې پېژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې ورښیي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ورکړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړي دي لکه ټي ټي پي ده او بل بل دی، د دغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښیي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته په کار دی. د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګری سولاریو تګ را تک ټکنې شوی او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جزئیات په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد تر رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونه پاکستانی کلداري زیان کړی دی.
تقریباً
ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه و سبزی که در این فصل صادرات میوه باید بلاری های زناک هست میدونه وقفه در ترخم باید عبور کنه.
در میوه او سبزی و سوداگر رو شکایت چه در دوی لاری باید در میوه او سبزی و در صادرات و پدی موسن که پرتل کم خنده تیریشی در دوی قانونی او مشروع گختنه ده. که میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نیسي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ له ویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه، خو د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې درلودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتو توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبی وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پر لټ وهلی. دوی له نږدې اونۍ راهیسې د یوه ښوونځي د مدیر د خوشکېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلی دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیردار زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دی ہو موجود دی پکے ہاں دیکھیں مختہ چیکنگ گیٹ سائڈ دینا درا سارا یہ ہائی اسکول سارا پودی کا استاد ہوں پرنسپل صاحب رحمت اللہ وزیر دا دے نیو ایکرا اسکول اینڈ کالج پرنسپل ہوا بھائی دے اسکول مخنا ہوا شو نے معلوم کا سنا ہوا کا اور ویسا پورا تو پیش رفت نہ رہا شوائی گورنمنٹ اسٹیٹ والا انتظام یا ہمیشہ یا ایک چار پہ شری کر یہ دو خدا یا پیش رفت شوائی نہ رہی مجھے انتظام یا تب انتظار ہی رحمت اللہ سردا بازی آپ سی خزر نظر چاہیے سلامت
دیوانا سیمے پوزی کیمپ مخیتا پہ احتجاجی درناک شی نوست یو طالب علم سو وشتنا کوی دا ہم وروئی
من مسلمان دا بینگ اسٹوڈینٹ بھی دے ریاست یا دے انتظامیہ نہ دا سول دا ریکویسٹ دے چی دل کا دا یو پرنسپل نہ دے چی پدا بندے حملہ ہوش والا دا دے وزیرستان با کیارتا اچا ول دی اکور دو چی دے دے پرنسپل بازیاب کو صحیح سلامت شکل کے دے روری ہوتا احتجاجی جی کی مدر نہ دو داغا تین زیر دینا نستا دو دل کا پرنسپل ان پدا کے نستی پدا کے اسٹوڈینٹس ہن نستی پدا کے دل کا عوامی حال ہن نستا باقاعدہ درخشید پورا چی مشتا پرنسپل رحمت اللہ وزیر بازی آپ کو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نوشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یودادوي چې د راونې میاشت په اګست 13مې ناپیژندلې وسلوالو د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و تردا وقت پورے چا دے پرنسپل رحمت اللہ وزیر دے تشتاول زیموری لیا قبیلہ کریے نہ دو.
دا ازادي راډیو د خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا راپورونه متن پکې موندل شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو ونیسي خبرونه او ویډیو راپورونه تاسو د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې پیدا کولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې یوه اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل ګواښ بیا تازه کړ او د جمعې په ورځ وویل که په راتلونکو دوو اونیو کې په اوکراین کې د سوله ییز حل په برخه کې پرمختګ ونه شي، نو پر روسیې به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به یوه ډېره مهمه پریکړه وي، که دا د روسیې په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخې تعرفې یا دواړه، یا به موږ هیڅ ونه کړو او وبه وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ټرمپ د جمعې په ورځ دا هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکراین کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسیې له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي ټپیان شول. ټرمپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په وشتو خوښ دی او نه هم په اوکراین کې د جګړې ادامې ته خوشاله دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا او روسیې د مشرانو د اګست 15مې تر غونډې وروسته د روسیې چلند وښوده چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون په اړه د خبرو اترو نیت نه لري او مسکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف د جمعې په ورځ دا هم وویل چې په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راز موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکراین په خاوره کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نشي کېدی. د اوکراین د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د ازادي راډیو اوکراینی څنګ ته وویل چې د کرملین لخوا لویدیځو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې ماسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکراین هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې 504 اویا ډرونونه او 40 غونډې ویشتې دي چې ملکي تلفات لري چې د استوګنی سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند سترې محکمې د اگست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډه بوسپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اگست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډه بوسپو د راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلي کې تر 1 میلیون پورې کوڅډه بوسپي شته. سترې محکمې د اگست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډه بوسپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅډه بوسپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک د سپی خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي شلاره همدا ده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړی زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمانځي چې مخته یې ورځي. په 2024 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 25 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی و، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپی داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1,400,000,000,000 ته رسېږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمېرنې له مخې 45 میلیونه کوڅډه سپی ثبت شوی دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت.